رادیو
آشنا،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه نو شبا شنای د امریکا غاک آشنا رادیو نه د خبرونه په پایل کې پام وکړئ. د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته
جمهور رئیس اشرف غنی د طالبانو سره پروژه کې یو طرفه اوربن اعلان کو. د هرات د یو جامع جماعت خطیب د وسلوالو په ډزو کې وژل شوی. د بغداد په صدر ناحیه کې په یو ډیپو کې د چاودنې له امله د ښځو او ماشومانو په شمول 13 کسان مړه شوي دي.
د خبرونه اوریدو ته ستړي مشه. نن د پنځشنبه ورځ د جوزا د میاشتې 2023 کال د جون د میاشتې له 8 سره برابر ده. په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اوري. افغان امنیتي چارواکي وایي چې اعلان شوی اوربند یوازې د افغان طالبانو سره دی، نور فاسد عناصر سره به جګړه روانه وي.
یوازې د هغه طالبانو سره چې افغاني تابعیت لري اعلان شوی او قابل د تطبیق ده.
افغان ولس د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې نه ډېرې هیلې لري.
دا زلمو سره مرسته په صدقانه مرسته وکړي تر څو زموږ هوایي قواوې، ملي اردو، ملي امنیت، پولیس خپل په خو درېږي.
د امریکا ولسمشر تیر شپه په سپینه ماڼۍ کې د روژه ماتي لپاره د یوې ډلې میلمنو کوربه و. په دې اړه هم درته رپورټ لرو چې وروسته یې اوري. رپورټونه وروسته خبرېږي. اوس درته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د افغانستان حکومتي قواو په موقت توګه د طالبانو په ضد نظامی عملیاتو بندول اعلان کړی دی. جمهور رئیس اشرف غنی وایي دا یو طرفه اوربند به د سه شنبه په ورځ نافذ شي او د امریکا په مشرۍ نړیوالو ائتلافي ځواکونو هم نن د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د طالبانو سره به د حکومتي قواو لخوا د نافذ شوي اوربند مراد کوي. اشرف غنی په خپله وینا کې وویل
د روژې د مبارکې میاشتې له اوویستم نېټې څخه د کوچني اختر تر پنځمې پورې اوربند اعلانوم او په عین وخت کې د هېواد ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هدایت ورکول کېږي چې د اوربند پر مهال پر افغان وسلوالو طالبانو خپل ټول تهاجمي عملیات متوقف کړي. خو د داعش، القاعدې او نورو بین‌المللي توریستو شبکو په ضد به عملیات ادامه ولري.
د امریکا په مشرۍ د ناټو قاطع ماموریت په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې هله څرګنده شوې چې اوربند به مراد شي او د روژې مبارکه میاشت به په آرامه پای ته ورسیږي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلی دي چې په دې اړه سم دستي تبصره به له وخت نه مخکې خبره وي. اشرف غنی دا اوربند په داسې حال کې اعلان کړی چې ملګرو ملتونو په روان هفته کې خبرداری ورکړ چې د افغانستان په روان جنگ کې د ملکي تلفاتو شمیر مخ په زیاتېدو دی او یوازې د 2018 میلادي کال په موده کې له 10,000 نه زیات ملکیان یا وژل شوي او یا زخمیان شوي دي. په عین وخت کې د ننګرهار د ولایت په 2 ولسوالیو کې د حکومتي قواو او مخالفانو ترمنځ د خونړیو جنګونو له امله په سلګونو کورنۍ مجبور شوي دي چې په نور ځایونو کې پناه واخلي. تاسې د امریکا غږ واشنگټن نه د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. طالبانو د هرات د زندجان ولسوالۍ د یو جامع جماعت خطیب مولوی عبدالسلام د هغه د کورنۍ د غړو په مخ کې ایشتلې او وژلې. د هرات د والي ویان جیلاني فرحت امریکا غږ ته وویل چې دغه پیښه د شپې 10 بجې هغه وخت وشوه چې د اوغا د کلي د جامع جماعت خطیب مولوی عبدالسلام د تراویح د لمانځه د ادا کولو وروسته خپل کور ته راستون شو. طالبانو تعقیب کړ او وروسته به د کور نه راویست او ویشته. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په خبري رپورټونو کې ویل شوی چې د 13-15 میاشتو په موده کې هغو 10,000 پولیسو او امنیتي ادارو منصبینو ته معاشونه په خپل وخت نه دي رسېدلي چې د هېواد مختلفو ولایتونو کې د جنګ په لومړۍ جبهاتو کې پراته دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن د پنځشنبه په ورځ ویل چې دغه ستونزه اوس حل شوې ده. دا واشنگټن دی. د جاپان صدراعظم شینزو آبه د جون په 12 په سنگاپور کې د امریکا د جمهور رئیس ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د سرمشریزي غونډې نه مخکې متحده ایالاتو په سفر راغلی دی. آبه پرون ناوخته په سپینه ماڼۍ کې د ترامپ سره وکتل. ابي ویل چې کم جونګ اون سره د ټرمپ د غونډې تر ټولو مهم او بنیادی هدف باید دا چې د شمالي کوریا اټومي وسلې او بالیسټیکي توغندي ختم شي او د هغو جاپانیانو سرنوشت باید معلوم کی چې د شمالي کوریا جاسوسانو د تیرو څو لسیزو په موده کې تښتولې دي. له بلې خوا د سنگاپور د بهرنیو چارو وزیر ویویان بالاکرشنان نن په یو دورځني سفر بیجنګ ته ورسېده. نوموړی به د شمالي کوریا د بهرنیو چارو د وزیر یوینګ هو او دغه هیواد د ولسي اسمبلۍ د رئیس کیم یونګ نم سره په بیجنګ کې ملاقات وکړي. سنگاپور په راتلونکي اونۍ کې د امریکا د جمهور رئیس ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جانګ اون د سرمشریزې غونډې کوربه دی. د استانبول د یو معتبر پوهنتون دوه تنه شاګردان چې د ترکیه امنیتي چارواکو د استراري قانون له مخې د ټیریزم او تخریبکارۍ په جرم څه موده مخکې نیولو په یوې جنایي محکمه کې محاکمه پیل شوې ده. د خبریال مایکل براون د رپورټ خلاصه اشوق الله رحیمزی ته استدرا وري.
په ترکیه کې حکومت د مشهورو پوهنتونونو دوه ویشت محصلین د ترګرۍ په تور محاکمه کوي. د دې قضیې په خاطر په حکومت انتقادونه زیات شوي دي. د پوهنتون د محصلینو د هغو کسانو په خلاف مظاهرې کولې چې په سوریه کې د ترکیې د نظامی مداخلې او د کوردي ملیشو په خلاف د نظامی عملیاتو طرفداري کوله. د یو نیول شوي محصل پلار په دې حکله داسې وایي: موږ ټول د جګړې خلاف یو. جګړه بده ده او حتی زه هم خلاف یم. دلته مهمه ده چې موږ د سولې دپاره کار وکړو. د جګړې ملاتړ کول اسانه دي خو د سولې دپاره هلې ځلې کول هر څوک نشي کولی او سخت کار دی. موږ همدا کار کوو. تقریبا دوه میاشتې کېږي چې دغه محصلین بندیان دي. د هغوی مدافع وکیلانو ویلي دي چې محصلین په زندانونو کې وهل ډبول شوي دي او ناوړه رویه ورسره شوې. اشوق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
او دا هم د دې ساعتو نور خبرونه. د بغداد د صدر په ناحیه کې د وسلو د یوې ډیپو په چاودنه کې د ښځو او ماشومانو په شمول کم تر کمه 18 کسان مړه شوي دي او نږدې 100 کسان زخمیان دي. چاودنه د چهارشنبه په ماښام وشوه. ځینې خبری رپورټونه وایي وسلې په یو جومات کې ځای په ځای شوې وې، خو د عراق د کورنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې دا یوه ټیرریستي حمله وه. په چاودنه کې شاوخوا ډېرې زیاتې ودانۍ هم خرابې شوي دي. په گواتیمالا کې د چهارشنبه پر ورځ د یو اور غورځونکي غرنه د لاوا د جاري کېدو په نتیجه کې زیات شمېر خلک ورک شوي دي. د ژغورنې کارکوونکو تر اوسه پورې 99 مړي راایستلې دي. د ولکانو ان فایر غر چې د جنوبي امریکا تر ټولو فعال آتشفشان ګڼل کېږي، سوځونکي لاوای په سلګونو کورونه تباه کړي. غټې کمرې او د ځنګلي ونو تنې روانې کړي دي او د پینتالیون د سیند په لورې د حرکت په حال کې ده. ملګرو ملتونو په یمن کې د سولې لپاره د اوربند یو پلان ترتیب کړی دی. د پلان جزئیات د رویټرز خبري اژانس د چهارشنبه پورې خپاره کړی دي. پکې ویل شوي هڅه به وشي چې جنگ پای ته ورسیږي او حوثیان د سعودي عربستان پر خاوره باندې د بالیستیکي توغندو له ویشتلو نه ډډه وکړي او په مقابل کې به سعودي عربستان او انډیوالان پر حوثیانو باندې هوایي بمباري نه کوي. خو په دې ارتباط چې د ملګرو ملتونو خوا کوم کوششونه کړي وو، څه نتیجه ورنه کړه او د سولې خبرې ناکامه شوې. داو د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمه او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. په موخه د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. دا هم د روان خبرونه لمړی رپورټ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت زرګونو پولیسو ته په ماشونو کې د څو میاشتو ځنډ تایید دی، خو وایي چې اوس پولیس ته د ماشونو د ورکولو لړۍ پیل شوې ده. په دې اړه درته رپورټ لرو. لږ وروسته یې اورئ. خو تر دې مخکې د افغانستان ولسمشر په یو بېساري اقدام کې د روژې له وویشتمې نه د کم کې تر پنځمې له افغان وسلوالو طالبانو سره د نهه ورځو یو اړخیز اوربند اعلان کړی دی. د افغانستان امنیتي چارواکو افغان ځواکونو ته د اوربند پر مهال د یرغلیزو عملیاتو د اودرولو او دفاعي حالت غوره کولو امر کړی او په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو هم ویلي چې له طالبانو سره به د ولسمشر غني اوربند رعایت کړي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د ممتاز بهیر په رالیږلي رپورټ کې اوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې له افغان وسلوالو طالبانو سره د اوربند یو ورخیز اعلان وکړ او امنیتي او دفاعي ځواکونو ته لارښوونه وکړه چې د دغې ډلې پر ضد یرغلیز عملیات ودروي. له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د اوربند موده نه ورځې دوام کوي چې د روژې میاشتې په 8مه پیل او د کمکی اختر په 15مه ورځ پای ته رسیږي. ښاغلی غنی په دغه پیغام کې ویلي چې له وسلوالو طالبانو سره د اوربند پریکړه د دینی عالمانو د وړاندیز پر بنسټ کړې ده.
په همدې خاطر د روژې د مبارکې میاشتې له 8مه نیټې څخه د کوچنی اختر تر 15مه پورې اوربند اعلانوم، او په عین وخت کې د هیواد ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هدایت ورکول کیږي چې د اوربند پر مهال پر افغان وسلوالو طالبانو خپل ټول تهاجمي عملیات متوقف کړي. خو د داعش، القاعده او نورو بین‌المللي توریستو شبکو په ضد به عملیات ادامه ولري.
د دغه اوربند له اعلان څخه څو ساعته وروسته د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو چارواکو خبریالانو ته وویل چې د اوربند په ورځو کې افغان ځواکونو ته د طالبانو پر ضد د یرغلیزو عملیاتو د ودرولو او دفاعي حالت غوره کولو امر شوی دی. د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیز جنرال شریف یفتلی وویل
تر صورتی کې بالایشان
تر هغې چې اوربند د مقابل لوري لخوا برید نوي شوی، دوی هیڅ ډول عمل نه ترسره کوي، او که اوربند برید وشي دوی د ځان دفاع ته تیار دي چې له خپلو مورچو او سنګر څخه دفاع وکړي. له دې پرته اوربند په ټوله معنا حفظ او رعایت کیږي. ښاغلی افتلی له طالبانو څخه هم وغوښتل چې اوربند ته پاملرنه ولري او د سولې د ټینګښت لپاره هڅې وکړي. دغه راز د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال محمد اختر ابراهیمی وویل یوازې هغه وسلوال طالبان چې افغاني تابعیت لري په دغه اوربند کې شامل دي. هغه له وسلوالو طالبانو سره اوربند د سولې لپاره یو ښه فرصت یاد کړ او ویل
اوربند یوازې د هغه طالبانو سره چې افغاني تابعیت لري اعلان شوی او قابل د تطبیق ده. له هغې پرته منطقوي تروریستي ګروپونه، نړیوال بین‌المللي تروریستي شبکې لکه داعش او القاعده، او د سیمې ځینې ګروپونه چې مخکې لوی صاحب ورته اشاره وکړه لکه لشکر طیبه، پاکستاني طالبانو او همدا ډول نور هغه ګروپونه چې د منطقې په سطحه باندې تروریزم سره نږدې اړیکې او روابط لري، حتی هغه قاچاقبران چې تروریزم تمویلوي هغه په دغه اتوشبس کې شامل نه دي.
ښاغلی ابراهیمی زیاته کړه چې د افغان طالبانو او بهرنیو تروریستانو ترمنځ د تفکیک لپاره ټولې تروریستي ډلې د افغانستان له استخباراتي بنسټونو سره راجستر دي، او د اوربند تطبیق پر مهال د افغان طالبانو او بهرنیو تروریستانو ترمنځ توپیر کولای شي. دا لومړی ځل ده چې افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره لنډمهاله اوربند کوي، او ټاکل شوی چې دغه اوربند جزئیات راتلونکې اونۍ د یوې لویې غونډې په ترڅ کې له خلکو سره شریک شي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو ویلي چې له طالبانو سره به د ولسمشر غني اوربند رعایت کړي. دغه راز د افغانستان د سولې عالي شورا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما او د برتانیې هیواد له طالبانو سره د افغان حکومت د اوربند هرکلی کړی، او دا یې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کمولو کې مهم اقدام بللی دی. ولسمشر غني دا یو اړخیز اوربند په کابل کې د شاوخوا درې زره دینی عالمانو له هغې فتوا وروسته اعلان کړ چې په افغانستان کې ځانمرګي بریدونه حرام او روان جنگ ناروا وباله، او پر طالبانو یې غږ وکړ چې د سولې خبرې پیل کړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2690 اف ام 3.15.
زبنګ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به د افغانستان له ملي اردو سره د 2000 کال وروسته په مرستو او همکارۍ هوکړه وشي. د دفاع وزارت وایي د ناټو په غونډه کې به په پاکستان د فشار زیاتولو یادونه وشي چې د ترهګرو او د هغوی د مرکزونو په مخنیوي کې مؤثر ګامونه واخلي. او نظامي څېړونکو د امریکا غږ خبریال حکمت سروش ته ویلي چې په افغانستان کې د ثبات لپاره یوازې نظامي همکاري ګټوره نه ده. په مکه رپورت ته
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د ناټو غړي هیوادونو د دفاع وزرانو په غونډه کې به له 2000 کال وروسته له افغان پوځ سره د مرستو او همکاریو پر دوام هوکړې وسي. د ناټو د دفاع وزران به په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې د جمعې په ورځ پر افغانستان بحث کوي. د دفاع وزارت هیله لري چې د ناټو په غونډه کې به پر پاکستان د فشار پر راوړلو هم خبرې اترې وسي، تر څو د تروریستي ډلو له ملاتړ لاس واخلي.
وزارت دفاع ملي تقاضای
د ملي دفاع وزارت د دې غوښتنه لري چې د ناټو د غړو هیوادونو مرستې له 2000 کال وروسته هم دوام پیدا کړي، او له ترهګرۍ سره د مبارزې په لار کې د دولت او افغان ځواکونو سره همکاري وکړي تر څو په خپلو پښو ودرېږي او خپلې دندې په معیاري ډول مخته یوسي.
خو نظامی شنونکې په دې باور دي چې د ناټو د دفاع وزرانو په غونډه کې باید له افغانستان سره د نظامی همکاریو تر څنګ د سولې او د خلکو د ژوند د بهتری پر پروګرامونو هم کار وسی.
تنها نظامی نیسی که ولی سید په افغانستان کې جګړه ختم کړه، که ختمه ولی سو په د اتلس کال کې به ختم کړه، بلکې پلان گذاری په سولې هم باندې باید وسی، په امنیت باندې هم باید وسی. تیر اشتباهات چې کړي هغه د بیا تکرار نکړه.
خو عام افغانان وایي چې له جګړو ستړي دي. د دوی په باور د ناټو په غونډه کې باید د افغان ځواکونو سره همکاري وسي تر څو په هیواد کې امنیت تامین کړي.
ناټو نه موږ دا غواړو چې خپل کومکونه ادامه ورکړي او تجهیزات موږ ته ورکړي،
دا ځل موږ سره مرستې په صادقانه مرستې وکړي تر څو زموږ هوایي قواوې، ملي اردو، ملي امنیت، پولیس خپل په پښو درېږي.
زموږ لوړپورې چارواکي او ملي رهبران خپل هغه سیاسي او خیرتیا او ځیرکتیا باید ښکاره کړي تر څو دوی نه ښه ګټه پورته کړي.
دا مهال د غوث ملاتړ په چوکاټ کې ډېر لزره بهرني سرتیري په افغانستان کې ماموریت اجرا کوي. په دې وروستیو کې د افغانستان ملي امنیت شورا د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د متحده عربي اماراتو د سرتیرو د ګډون وړاندیز هم منلی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت زرګونو پولیسو ته په ماشونو کې د څو میاشتو ځنډ تاییدی، خو وایي چې اوس پولیسو د ماشونو د ورکولو لړۍ پیل شوې ده. د نیویارک ټایمز او ورځپاڼې د یو رپورټ له مخې تر 10,000 پورې افغان پولیسو د تیرو څو میاشتو ماشونه نه دي اخیستي. په موقع په دې اکله له کابله د امریکا غږ د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په یو شمېر ولایتونو کې پولیسو ته د ماشونو نه رسېدل تاییدوي. وایي چې په ماشونو کې ځنډ دغه وزارت سره د نړیوالو مرسته کوونکو ادارو لخوا د پولیسو ماشونو په بهیر کې د شفافیت د راوستلو له امله شوی دی. د کورنۍ چارو وزارت وایند جیب دانش په دې مسله خبرو په وخت نن د پنجشنبې په ورځ کابل کې خبر اعلان ته وویل چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په راپور کې چې کوم شمېر یاد شوی دی ورسره موافق نه دی، او دغسې پولیسو شمېر چې د څو میاشتو دپاره یې ماشونه نه دي اخیستي کم دی. د جیب دانش ویل دا چې ماشونه اجرا شوي نه دي، علت یې د ماشونو دپاره د بایومیټریک په سیستم کې د پولیسو د شاملېدو مسله ده. خو د کورنۍ چارو وزارت وایي ویل اوس هغه پولیسو ته چې ماشونه نه دي اخیستي ورته د ماشونو ورکول پیل شوي.
اکثریت نیروهای پولیس ثبت شوه،
اکثره د پولیسو منصوبین ثبت شوي، خو یو شمیر د دې لامل چې په لورو پروتو لسوالیو کې دي او پر لارو تګ را تګ خپل ستونزې لري، او د بایومیټریک ټیم تر اوسه حالت نه دی رسیدلی، هغه لا په سیستم کې نه دي شامل شوي. د همدې لامل مرسته کوونکې او هغه ادارې چې موږ سره د ماشونو په برخه کې مرسته کوي د همدې عملی ماشونه زندولی دي. خود کورنیو چار د وزارت رهبری په ځنګړي ډول د کورنیو چار وزیر تیر اورس تامر وکړ چې د یو بل کوټ او یو بل برخې څخه د ماشونه اجرا کړي. هر کله چې دا پولیس په سیستم کې شامل شول بیرته دا پیسې مربوطه څنګه ته ورکړول کیږي
په بخش مربوطه پرداخت شوه.
د امریکا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د پنځمې ورځې په ګڼه کې په راپور کې ویل چې شاوخوا 10,000 هغه افغان پولیس چې وسوال طالبانو په وړاندې جګړې پولیسو کې جنګیږي د میاشتو راهیسې خپل ماشونه نه دي اخیستي. اکثر افغان پولیس او د ملي اردو ساتي د 200 او 250 ډالر په شاوخوا کې معاش اخلي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې ویلي چې پر وخت د ماشونو د نه ورکولو له امله په ځینو سیمو کې یو شمېر پولیسو خپلې دندې هم پرېښي دي. په دغه راپور کې هم د ماشونو د ځنډ علت د امریکا په مشرۍ د ایتلافي ځواکونو چارواکو هغه اندېښنې ښودل شوي چې د افغان پولیسو په لیکو کې د خیلي پولیسو د شتون په اړه شته دي. په ورسا کې د ناتو په سرمشریزه کې افغانستان ته د 2019 کال تر پایه هر کال د 1,000,000 ډالرو د برابرولو ژمنه شوي. د دغو پیسو ډېرې د امریکا متحده ایالاتو لخوا برابرېږي. د انټیګریټي واچ افغانستان په نوم د افغانستان د شفافیت د سر د یوې ادارې رئیس سید اکرام ابزلی امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې د فساد په مخنیوي کې د ماشونو ځنډ اقدام یو ښه اقدام وګڼه، خو ویل چې د کورنۍ چارو وزارت دنده دا وه چې هغه پولیس چې د جګړې په لومړۍ لیکه کې په جګړه بوختي او تر اوسه یې ماشونه نه دي اخیستي باید پر وخت د هغوی د ماشونو غم خوړلی وي.
طبعاً د فساد شتون سو د مدیریت او په ټوله کې د کورنۍ چارو وزارت د مشرتابه پخوانی مشرتابه په خصوص بې کفایتۍ دې لامل ګرځېدلی چې ماشونه وځنډېږي، ځکه چې نړیوالو ټولنې لخوا نه هم دغه فشارونه دي چې باید بایومیټریک شي ټول پولیس او باید په سیستم کې وي او د بانک له طریق نه ماشونه انتقال شي، نه دا چې پخوانۍ طریقې سره چې د فساد لپاره یې زمینه مساعده کړې وه.
په افغانستان کې د ملي پولیسو شمېر شاوخوا 150,000 ته رسېږي چې دغه شمېر سربېره شاوخوا 26,000 سیمه ییز پولیس هم د دغه هېواد په نامنو سیمو کې فعالیت کوي. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمباتش دفتر سیګار د یو راپور له مخې د افغان پولیسو او ملي اردو ځواکونو تشکیلاتو ته په کتو د پخوا پرتله د افغان پولیسو او ملي اردو د سرتیرو شمیر یو سره کم شوی دی.
دا
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
زمونږ غږ د واشنگتن د استډیو ناوري. د سپینې ماڼۍ روژه ماتی د امریکا په جمهور رئیسانو کې پخوانی دود دی. پرون چې اکثره میلمانه رابلل شوي وو په واشنگتن کې د اسلامي هیوادونو سفیرانو، افغان سفیر حمدالله محب هم په دې افطار کې بلل شوی و، خو هغې برخه نه واخیستې ځکه چې هغه په سفر تللی و. د دې روژه ماتی ځانګړتیا په دې کې وه چې دا لومړی ځل و چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه په سپینې ماڼۍ کې د روژه ماتی یا افطار پروګرام جوړ کړی و، ځکه تیر کال جمهور رئیس ټرمپ دغه دود مات کړ او د روژه ماتی پروګرام یې چې له کلونو راهیسې ترسره کېده ونیو. نور تفصیل پر رپورٹ کې اوري.
د سپین ماڼۍ د روژه ماتی په پروګرام کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویل دا غونډه د نړۍ د یو تر ټولو سترو ادیانو د یوې مقدسې فریضې په مناسبت جوړه شوې ده.
تاسو ټولو ته او د نړۍ مسلمانانو ته د روژه مبارک وي. نن دا غونډه د نړۍ د یو تر ټولو لوی دین د یو مقدسې فریضې په مناسبت جوړه شوې ده. روژه ماتی د مسلمانانو لپاره د روژې د یوې ورځې پای او د روژې په میاشت کې د روحانیت ویندوی کوي.
ولسمشر ترامپ تیر کال د افطار میلمستیا ونه کړه او هغه دود یې مات کړ چې د امریکا تیرو جمهور رئیسانو جوړ کړی و. په داسې حال کې چې تیر ماښام په سپینې ماڼۍ کې د روژه ماتی میلمستیا روانه وه، یو شمیر مظاهره کوونکو د سپینې ماڼۍ مخ ته راټول شوي وو او خپله غوسه یې چې ګواکې ولسمشر ټرمپ مسلمانانو سره ښه چلند نه کوي داسې بیان کړ.
موږ د سپینې ماڼۍ د روژه ماتی د پروګرام په وړاندې چې نیټه یې تیره اونۍ اعلان شوې وه احتجاج کوو. موږ فکر کوو چې دا د دوه مخي توب انتها ده چې ولسمشر ټرمپ یو خوا امریکا ته د مسلمانانو پر راتګ بندیز لګوي او بل خوا بیا جګپوړي ډیپلوماتان سپینې ماڼۍ ته د ډوډۍ لپاره دعوتوي. دا دوه مخي توب دی. هغه مسلمانان منعه کوي او د مسلمانانو په اړه د کرکې ډکې ویناوې کوي چې د امریکا د ارزښتونو سره په ټکر کې دي.
ولسمشر ټرمپ د 2014 کال د جمهوری ریاست د کمپاین پر مهال امریکا ته د مسلمانانو پر راتګ د بشپړ بندیز غږ کړی و او څو اجرایوي فرمانونه یې لاسلیک کړي چې د اکثره مسلمان میشتو هیوادونو څخه د مهاجرو پر راتګ بندیز ولګوي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د اطلاعات و کلتور اداره وایي چې په کندهار کې سیمه ییزو رسنیو د دې ولایت پر ټولو اقشارو مثبت اغیز کړی، خو د مسلکي توپ لپاره دوی نوې هڅې پیل کړي دي. د کندهار د اطلاعات و کلتور ریاست وایي چې په تیرو 15 کالو کې په دې ولایت کې 50 محلي رسنۍ د مالي ستونزو له کبله تړل شوي هم دي. عزیز الله پوپل په همدې اکله رپورټ رالیږلی.
په کندهار کې اوسمهال ټول ټال 8 رسنۍ فعالیت لري چې د دې ولایت د اطلاعاتو او کلتور د ریاست د پایلو پر بنسټ په ټولنه کې مثبت تاثیرات رامنځته کړي. که څه هم په دې ولایت کې یو مهال د ټولو رسنیو شمیر 80 ته رسیدي، خو په تیرو 15 کالو کې 50 رسنۍ بیرته تړل شوي چې اکثریت یې چاپي رسنۍ وي. د کندهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس فضلباری بریالی وایي چې د مالی ستونزو ترڅنګ په چاپي رسنیو کې د مسلکي کدرونو نشتون هم لویه ستونزه وه چې له کبله یې یادو رسنیو خپل فعالیت په ټپه ودراوه.
ډېر داسې مسایل دي چې د هغو په حلولو کې رول ادا کړی دی، خو بیا هم په دې امید یم چې د رسنیو مسؤلین کیفیت ته توجه وکړي او د پرمختللو هیوادونو د رسنیو څخه په تقلید باندې بیا هم کار وکړي.
خو د اماز هانو په تنویر او له ورځنیو چارو څخه د خبراوي په برخه کې د کندهار پر موجوده رسنیو هم ډېر حساب کیږي. لیکوال او ژورنالیست محمد ابراهیم سپیشلی وایي چې د کندهار رسنیو په ټولنه کې لوی بدلون رامنځته کړي او ډیر کسان اوس خپل ستونزې د رسنیو له لارې بیانوي.
تر هغه چې هغه چا پند ورکوه د مطبوعات فعال وه، او هغه مطبوعات چې پند یې پای ته ورسېدی دې هم سره پای ته ورسېدی، خو یو ښه کار دا وسو چې خلک له مطبوعاتو سره مختص و، خلک له مطبوعاتو څخه څه زده کړل. زما ښه په یاد مونږ به د خلکو سره مرکې کولې، چا به موږ ته خبرې نه کولې، مګر اوس خلک خپله ټلیفون راډیوګانو ته کوي او خپل مشکل وایي. دغه تغییر راغلی دی.
هیواد ګروپ په کندهار کې تر ټولو مخکښه خصوصي رسنۍ ده چې پر تلویزیون، راډیو او آنلاین باندې نشرات لري. د هیواد ګروپ رئیس صدیق الله خلیق وایي چې د ټولنې اړتیا او د لیدونکو غوښتنو ته په کتو یې خپلې خپرونې ترتیب کړي دي. نوموړی زیاتوي چې دې کار د دوی د لیدونکو اوریدونکو او لوستونکو شمیر هم خورا زیات کړي.
واقعا په کندهار کې کوم د رسنیو تاثیرات وینو، د خپل پروګرامونو فیډبک اخلو او په هغه کې ځینې د میسج د لارې څخه، ځینې د مستقیم خپرون د لارې څخه هغه څه چې خاص تغیرات رامنځته کیږي، مثلا موږ په خبري سوژو رپورټونو وروسته چې کم مثبت تحولات رامنځته کیږي، دا هغه اغیز او تاثیرات شي، مثبت تاثیرات شي، په کار ده چې حمایت یې وسي.
دا کندهار پریس کلب دی. دلته د اونۍ په بیلابیلو وختونو کې د کندهار مطبوعاتیان پر مشخص موضوعاتو د بحث لپاره او یا هم د خبري غونډو پر مهال دلته سره یوځای کیږي. کندهار د مطبوعاتو د تاریخ په لحاظ باندې اوږده سابقه لري. یوازې د طلوع افغان ورځپاڼه خپل ونی وکال عمر بشپړ کړي. پیلن په کندهار کې د اوه دیرش رسنوی له ډلې څخه یې اکثریت د خلکو په منځ کې خاص محبوبیت لري.
د ښځینه خبریالانو شمیر د کندهار پر رسنیو کې د بوختو ښځینه کارکونکو شمیر 15 تنه شول کیږي چې اکثریت د پروګرامونو وړاندې کوونکي دي. نوریه حبیب د تلویزیون ویانده ده. دا وایي چې د کندهار پر رسنیو کې ښځینه کارکونکي په ډیرو کم مواردو کې د ښځینه پروګرامونو د خبري پوښښ لپاره له دفتره د باندې وځي، خو د مصروفیت ډیر وخت په دفتر کې دننه تیریږي.
د کندهار په مطبوعاتو او پرسنوي کې عموماً ښځینه کارکوونکي تر ډېره حده پورې دننه په دفتر کې کار کوي او ډېر داسې کم موارد پیش شوي دي چې دوی د باندې وساحې ته د ښځینه پروګرامونو د پوښښ په خاطر باندې وځي. زه خپله په کم ځای کې چې زه کار کوم تر ډېره حده پورې ځان راحت احساسوم، ځکه چې زه کم شوق علاقه او مینه چې خپل د مسلک سره لرم هغه په ډېر راحتۍ سره مخ ته وړلی سم، او زما ډېری کارونه هم دننه په دفتر کې دي. او باید ووایم چې زما خپله کار کول په دې مسلک کې د ځینو نورو ښځینه برخو یا هم ښځینه د تشویق باعث شوی دی.
د کندهار د اوسنی نفوس شمیر تر 3 میلیونه تنه زیات شول کیږي چې پر ټولو اقشارو رسنوی خپل مثبت اغیز کړي. د کندهار د مطبوعاتو په اړه په کابل کې د فوکس ګروپ نوم د تحقیقاتي ادارې راپور ښیي چې د دې ولایت رسنوی د ځای خلکو په ژوند کې عملی بدلون راوستلی، خو له دې ټولو سره سره له سیمهییزو رسنیو د خلکو تمه دا ده چې د ټولنې اړتیاو ته په کتو د تفریحي پروګرامونو پر ځای باید ډیر پام تعلیمي او ښوونیزو پروګرامونو ته وکړي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
د دې ساعت مهم خبرونه. د افغانستان حکومتي قواو په موقتی توګه د طالبانو په ضد نظامی عملیاتو بندول اعلان کړی دی. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې یو طرف اوربند د سه‌شنبې په ورځ نافذ شي او نه ورځې به دوام وکړي. د امریکا په مشرۍ نړیوالو ائتلافي ځواکونو هم نن د پنجشنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې ویل چې له طالبانو سره به د حکومتي قواو لخوا نافذ شوي اوربند مراد کوي. د طالبان وین ذبیح الله مجاهد ویلی دی چې په دې اړه سمدستي تبصره به له وخت نه مخکې. اشرف غنی دا اوربند په داسې حال کې اعلان کړ چې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د افغانستان پر روان جنگ کې د ملکي تلفاتو کچا ورځ په ورځ لوړیږي او یوازې د 2018 میلادي کال په دوران کې له 10 زرو نه زیات ملکیان یا وژل شوي او یا زخمیان شوي. د ننګرهار ولایت په 2014 کې د حکومتي قواو او اسلوالو مخالفانو ترمنځ د جنگ لامل په سلګونو کورنۍ مجبور شوې دي چې خپل کورونه خوشی کړي او په نور ځایونو کې پناه واخلي. ولایتي چارواکو زمو خبريال ذبیح الله غازی ته وویل چې 160 کورنۍ ته دی بالا او 250 کورنۍ د پچیراواګام ولسوالۍ نه په جګړو کې بې کوره شوې دي. دا وخت په ننګرهار کې 3000 نه زیاتې کورنۍ په موقتی کمپونو کې اوسیږي. طالبانو د هرات د زندجان ولسوالۍ د یو جامع جماعت خطیب مولوی عبدالسلام د هغه د کورنۍ د خړو په مخ کې اشتلی او وژلی دی. په خبري رپورټونو کې ویل شوي چې د 13 میاشتو په موده کې هغو 10000 پولیسو او امنیتي منصوبینو ته معاشونه نه رسېدلي چې د هېواد په مختلفو ولایتونو کې د جنگ په لومړیو جبهاتو کې جنګیږي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن د پنجشنبې په ورځ ویل چې دغه مشکل اوس حل شوی دی. د جاپان صدراعظم شینزو آبه د جون په 12 په سنگاپور کې د جمهور رئیس ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د سرمشري غونډې نه مخکې متحده ایالاتو ته په سفر راغلی دی. آبه ویل کیم جونګ اون سره د ترامپ د غونډې تر ټولو مهم او بنیادي هدف باید دی چې د شمالي کوریا اټومي وسلې او بالیسټیکي توغندي ختم شي. او د سنگاپور د بهرنیو چارو وزیر نن په یو دورځني سفر بیجنګ ته ورسېده. نوموړی به د شمالي کوریا د بهرنیو چارو د وزیر او د هېواد د ولسي اسامبلي رئیس سره په بیجنګ کې ملاقات وکړي.
درنو او دین کور نیم ساعت خبری پختو لمړی خبرونه په همدې ځای ته ورسیده. ولاند شیبو کې د دې خبرونه پیل کی او ریدلې ماهرم لیلا مالشي.